د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو لمخې د مسافرو په مخ تړل شوې ده. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د نشراتو مسول قریشي بدلون پرون ناوخته ویلي دي چې تر دویم اعلان پورې باید افغانان پر دغې لارې له تګ راتګه ډډه وکړي. که څه هم تر اوسه د لارې د تړلو اصلي لامل روښانه نه دی، خو هلته سرچینو ویلي چې د پاکستان لوري ته تخنیکي ستونزه رامنځته شوې، نو ځکه دغه لار تړل شوې ده. د یادولو وړ ده چې ویل شوي دغه لار د باروړونکو موټرو په مخ خلاصه ده. هندي رسنیو ویلي هغه 14 کلن افغان ماشوم چې د کامیر الوتکې د ټایر په ځای کې ځان په قاچاقي ډول کابل تر نوې ډیلی رسولی و، ژوندی پاتې دی او بیرته کابل ته لیږل شوی دی. د هندوستان ټایمز په ګډون غنو هندي رسنیو پرون دوشنبه د نوې ډیلی د اندرا ګاندی هوایي ډګر د مسولانو په حواله ویلي دغه پیخه د کامیر د یکشنبه ورځې په پرواز کې شوې ده. دغه ماشوم امنیتي مسولانو ته ویلي په پټه د کابل هوایي ډګر ته ننوتلی او له الوتنې مخکې ځان تر الوتکې لاندې د ټایر یا د ناستې ګیر په خالیګاه کې پټ کړی. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د تیارې لاندې ځان پټول د قاچاقي کډوالۍ یو ډول دی چې اکثره په لوړه ارتفاع کې د سړې هوا او اکسیجن د کموالي له کبله د مړینې لامل کیږي. د هندوستان ټایمز په لیکنه د 2023 کال په جنوري کې هغه دوه نارینه مړه وموندل شول چې له ډومینیک جمهوریت نه د امریکا فلوریدا ته د الوتکې لاندې د ټایرونو خالیګاه کې پټ شوي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون اعلان وکړ چې هیواد فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژني. ماکرون پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پایل کې ویل موږ باید سولې ته لاره هواره کړو او دواړه هیوادونو لپاره سوکالی راولو. رویټرز اجانس لیکلي د نړۍ لسګونه مشران به په عمومي اسامبله کې د فلسطین د رسمیت پیژندنې هرکلی وکړي او په ټکو یې دا د غزې د جګړې له پایلې را په دې خوا د پام وړ یو ډیپلوماتیک بدلون دی. ورمه ورځ بریتانیا، استرالیا، پرتګال او کاناډا هم فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یهودانو د نوې کال یا روش هشانه په درشل کې ویلي راتلونکي کال به د ایران د محور د لمنځوړلو لپاره د مبارزې کال وي. نتنیاهو د څرګندونې د دغه هیواد له لوی درستیز ایال زمیر، د دفاع له وزیر اسرائیل کارس او یو شمیر نورو لوړپوړو پوځي چارواکو او قمندانانو سره په غونډه کې کړي. هغه هیله څرګنده کړه چې د یهودانو نوی کال به د امنیت، بریا او یووالي کال وي. د یهودانو نوی کال یا روش هشانه ته بیلابیل تعریفونه ورکول کیږي او د قضاوت د ورځې یا د یاد ورځې په نوم هم لمانځل کیږي. د یهودو د دود لمخې دا د آدم علیه السلام د پیدایښت یادونه کوي او پکې د هر ساکخ د بل کال تقدیر ټاکل کیږي. او د کرکټ په آسیایي جام کې نن سه شنبه د پاکستان او سریلانکا لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې پیلېږي. د دغه جام په څلورو غوره لوبډلو کې د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلاديش ټیمونه پاتې دي. د افغانستان، عمان، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو ټیمونه د لوبو د بایللو وروسته له تورنمنت ووتل. سبا سه شنبه د هند او بنګلاديش لوبډلې سره مخامخ کیږي. د جام پایلو به د سپتمبر 28 نیټه وشي، خو معلومه نه ده چې کوم لوبډلې به فاینل ته وځي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. تورخم دروازه له پرون ماخام را هیڅ تړل شوی.
بنابر مشکلات کې در
تورخم ها غواړه کې د پاکستان د کډوالو په دفتر کې د انټرنیټ په برخه کې ستونزې رامنځته شوې. له همدې امله د مسافر په وړاندې لارې بند شوې ده.
د پولیسو سرچینو منل چې په تیرا کې په 14 کې تلر وستنه وژل شوی. یو عین شاهد وایي
بالکل بمبورې نه مړ دي، ټول بې ګنا دي، ماشومان هم بې ګنا دي، زنان هم بې ګنا دي، کم چې پکې غاټ مړ دي دام بې ګنا دي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله پرون پیل شوه. د فرانسې ولسمشر د فلسطین د رسمیت پیژندنې اعلان پکې وکړ. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. عام خلک مغږول
اوسنی شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، وروره بېګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دی، یو ډوډۍ احتیاج دی خلک.
نور راپورونه همشته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه را سره پاتې شئ.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې راځو د خبری مجلې د سر راپورته د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو له امله د مسافرو پر مخ تلل شوې ده په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست چارواکو ویلي چې ستونزه تخنیکی ده او د پاکستان لوري ته رامنځته شوې که څه هم د دغه ستونزه ډیر جزئیات نه دی ورکول شوی خو هلته د سوداګرو په استازیتوب یو کس ویلي چې ستونزه په انټرنیټ کې رامنځته شوی او هغه کسان نشي ثبتدلی چې په دې لار ته ګراته کوي نو له همدې کبله لار بند شوی معلومه نه ده چې لار به څه وخت بیرته پرانستل کیږي خو دغه بندښت مسافرو ته ستونزې پیدا کړي او د دوی تګ راتګ ګډوډ کړی دی تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست اعلان کړی چې د تورخم دروازه د نامعلومو دلایلو له امله د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. د دې ادارې د نشراتو مسؤل قریشي بدلون د دوشنبه په ورځ ناوخته د سپټمبر په 20مه په خپل ایکس پاڼه دا خبر خپور کړی او له ټولو هغو مسافرو چې پر دې لارې تګ راتګ کوي غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې له سفره ډډه وکړي. په ورته وخت کې د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی ډاکټر مخلص احمد وایي چې د هغو معلوماتو پر بنسټ چې دوی ته رسیدلي د تورخم لارې د تړلو اصلي لامل د پولې ها غاړې د پاکستان د کډوالو په دفتر کې د انټرنیټ سیستم کې تخنیکی ستونزې دي. خو نوموړي ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د تورخم لارې د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ خلاصه ده.
بنابر مشکلات که در بخش میگریشن طرف تورخم پاکستان به وجود آمده
د دې لپاره چې تورخم ها غاړه کې د پاکستان د کډوالو په دفتر کې د انټرنیټ په برخه کې ستونزې رامنځته شوې دوی وای چې نشي کولای له دې پولې د خلکو ننوتلو او وتلو پروسه پر مخ یوسي. له همدې امله د مسافر په وړاندې لاره بند شوې ده او چې کله بیرته فعال شي لاره به پرانستل شي. د افغانستان لوري کې کوم ستونزه نشته او د ترانسپورت په برخه کې هم کوم ستونزه نه ده رامنځته شوې. موټرونه او لارې تیریږي او صادرات او واردات هم په نورمال ډول دوام لري.
څرګندونه ده چې دا وضعیت به تر څومره مودې دوام وکړي. پاکستانی چارواکو د تورخم د لارې د تړل کېدو یا مسافرو د تګ راتګ پر مخ د دې لارې د بیا پرانستلو په اړه څه نه دی ویلي. د تورخم د لارې تړل کېدو د یو شمېر مسافرو د سفر پلانونه هم ګډوډ کړي دي. دوی له مسؤلو چارواکو غوښتي چې د دې پولي وضعیت زر تر زر روښانه او بیرته پرانیزي تر څو دوی وکولای شي خپل ضروري سفرونه ترسره کړي. د دې ډلې یو مسافر داوود پلان درلود چې د اړینو کارونو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. د دوشنبه په شپه یې ناوخته د تورخم له پولې ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
پنځه دیم بجې وو چې تورخم رسیدم او را ما پوښتنه کړم چې بچی فاتر وستا شو دا کې
پنځنی مې بجې وې چې تورخم ته ورسیدو. مونږ پوښتنه وکړه چې ولې لار تړل شوې ده. دوی یو سکینر او سافټویر خراب دی او انټرنیټ نشته. دلته شاوخوا له 800 تر 0 پورې خلک دي. سرکونه دګ دي ځای نشته او هوټلونه هم دګ دي. په مسافرو کې ناروغان هم شته. ما تاسو خلک ولیدل چې د سرکونو په غاړه ویده وو. دا د خلک د تګ راتګ لپاره مهمه لاره ده. اړتیا ده چې د پاکستان حکومت او اسلامي امارت یو بل سره خبرې وکړي او دا ستونزه حل کړي.
ډیر افغانان پاکستان ته د سوداګریزو معاملو اړینو کارونو ترسره کولو د کورنیو لیدو او د ځینو ناروغیو د غوره درملنې لپاره تګ راتګ او سفرونه کوي. د تورخم لارې لنډمهاله تړل کېدو ته دغه مسافر واندښنې زیاتې کړي ځکه د دوی په خبره ډیری سفرونه یې اړین او لوړاندې پلان شوي وو. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د تورخم لاره د بیلابیلو دلایلو له امله په موقتی ډول د مسافر او سوداګریزي راکړې ورکړې پر مخ تړل شوې او بیا بیرته پرانستل شوې ده. د تورخم پوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره یو مهمه دروازه ګڼل کېږي چې د غیر رسمي معلوماتو له مخې هر ورځ نږدې 1000 مسافر په دې لارې تګ راتګ کوي. د پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ یو مهمه سوداګریزه لار هم ده.
په پاکستان کې پاتې کېږي. په خیبر پښتونخوا کې په تیرا کې پرون ځایي اوسیدونکو وویل چې دغلته د جیټ الوتکو په بمبارد کې لکتر لګا دروستنه وژل شوې دي. پرون د ورځې ناوخته بیا او امنیتی چارواکو د نوم نه خودو په شرط لیدو اجنسونو ته ویل چې دغلته هوایی برید نه بلکې چاودیدونکي توکي چودلې دي چې ملکیان او دغه راز وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د مشال رادیو خبریال پرې دا راپور راستولی.
د تیرا کاخیلو شډل سیمه دوا اینی شاهدانو د سپتمبر په 28 نیټه خپل نمونه نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې هلته 13 شپه خوښه درې بجې په یو شمیر کورونو باندې توغندی ولګیدل چې په نتیجه کې دا کورونه په مکمل توګه لمنځه تللی او را پریوتلی دي. د اینی شاهدانو باډې نه تیرا ته تلو سیاسي او مدني فعالانو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته لومړی تو ډرون کیمرو یا کواډ کاپټر اوازونه اورېدل شوي او بیا پرې توغندي را پریوتلي، خو چې د زیانونو کومه اندازه لګول شوې نو غالب ګمان دا دی چې دا د پاکستانی جیټ الوتکو بمباري کړې. دوی ویلی چې د دې کورونو د ملبې څخه تر اوسه خواوشه درویشتو کسانو مړی راوستل شوي چې 19 پکې د یوې کورنۍ غړي وو. بل پلو د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی هلته بمباري نه ده کړې او په دې کلي کې وسلوالو بارودی مواد ځای پر ځای کول او هغه پرې چاودېدلې دي. خود باڑی سیاسی اتحاد یو مشر زاہد اللہ پردی مشال ریڈیو ته ویل چې دا ټول عادی وګړي وو او هلته کوم وسلوال نو موجود او د ریاست لخوا پنخښوي.
واقعي خبره راو چې ایز بارودی مواد نو بالکل بمبورې نه مړ دي، سیویلین مړ دي، هیڅ قسم سټری ریسټ خلق کې نه مړ، ټول بے ګنا دي، مشرمون هم بے ګنا دي، زنان هم بے ګنا دي، کم چې پکې غاټ مړ دي دام بے ګنا دي، او بلکې داسې هم بے ګنا دي چې د خپل یو ولن څوک ملوث نه دي. په ټریریزم کې ریاست هم شوی چې دلته بارودی مواد وو یا دلته ټری ریسټ وو، غو خپل بیانیاوي خپل اعلامیاوي په کور خدا وا چې هم شهري مړ دي هم سیویلین مړ دي چې مفیو غوړي وای دغه زالاو کې.
خیبر زلینا د کامی سملی غړی اقبال پردی، د صوبائی سملی غړو عبدالغنی پردی او سہیل پردی، او ورسره د باډې تحصیل چیرمین مفتی محمد کفیل پردی هم د دغه پیخي غندنه کړې او دی ویلی چې دا ټول وژل شوی کسان عادي وګړي دي او هلتا نه وسلوال موجودو او نه بارودی موادو چاودنه شوی. د باډې او سیاسي او مدني فعال خانولي پردی چې نن تیرا اکاخیلو کې د دغه پیخي ځای ته ورغلی وو، نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې دوی هڅه وکړه چې دی وژل شویو کسانو مړی راپورته کړي او پیښور ته احتجاج لپاره یوسي، خو ځایي مشرانو اجازه ورنه کړه او دې مړو جنازې وکړې او هلته یې خښ کړل.
په خیبر ضلع کې د بیړني حالاتو کنټرول کولو ادارې ریسکیو 112 خپل نوم نه خپرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته لا تر اوسه نه دی ویلې شوی چې د پیښې ځای ته ورشي او مړی یا جوبل کسان ترې راپورته کا. د خیبر ضلع پولیسو او انتظامی چارواکو هم لا د دغه پیښې په اړه څه نه دی ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
وسم راځو چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. نړیوال بانک د اګست میاشتې په راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بیلابیلو ننګونو سره چې یو بل پسې پیښیږي مخ شوی. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې د بهرنیو مرستو کمواله، د اقلیم بدلون، نابرابره څپو په لوی شمیر کې د کډوالو ستنیدنه او جیو پولیټیکی شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغیز کړي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو یا افغانستان ورسره لاس او گریوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ کې ورسته مرګونی زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکو زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستان د کډوالو ستنیدنې د افغانستان پر ماتیدونکو ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې د غراز راغلي چې لګونډي هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان په مالی ثبات بي اغیز نه دی. نړیوال بانک که څوم په دې برخه کې د کوم ځنګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو پوروسته یو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې لستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دی او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دی. په همدې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي.
اوسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، وروره بېګا ته خلک ډوړې ته حیران پاتې دي. یو ډوړې احتیاج دی خلک مومن چې ته پخار وګرځېږه د چانه پښتنو کې وروره بېګا ته حیران پاتې دي ډوړې ته، او د غریبۍ سسته رو پر روانې نورم جګیږي کده حالاتي.
د پلازمینه کابل اوسیدونکو میروایت چې په خبره د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسی کراچي کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی مې دغه یو روپۍ د سلاب بنو سپور نه لري، نو څو په دغه خپې ما په افغانستان کې خپل کور نشته، کړئ کور دی بس ورو راځنه مې نه پوره بیا راته ولاړې 3000 روپۍ راکا په دغه مزوري باندې غونې کې.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک ورسته په دې هیواد کې د بیکاری او بي وسلې د زیاتې دورا پورونه ورکول شوی. نړیوال بانک د روان کال په فبرورۍ میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړې چې افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد لپاره بشري بحران سره مخ کړي. څومره د وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف لازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداري ورکړې او چې پراتونکو جمی کې خایي افغانستان د بیساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نو وړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د نړۍ په مسایلو کې لند تمکیګو هغه دا چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا پرون په نیویارک کې پایل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون اعلان پکې وکړ چې هواد فلسطین دی خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژني. مکرونو ویل چې دوی باید سولې ته لاره هواره کړي. روټرز اجنس لیکلي د نړۍ لسګونه مشران په عمومي اسامبله کې د فلسطین د رسمیت پیژندنې هرکلی وکړي او په ټکو یې دا د غزې د جګړې لپاره راپدې خو د پاموړ یو ډیپلوماټیک بدلون دی. ورم ورځ بریتانیا، استرالیا، پرتګال او کاناډا هم فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې رازو روغتیایي مسلو ته هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د مهال په افغانستان کې غیر ساري ناروغیو پر روغتیایي سیستم باندې فشار زیات کړی او وایي چې همدغه ناروغي د مړینو لوی شمیر هم جوړوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د شکل نه عاطف چې د بامیان په ولایت کې ژوند کوي د درې ماشومان مور د وای لتی رو 15 کلونو رئیس د شکرې له ناروغي سره لاس او گریوان ده. نو موري وای دي ناروغي ډیره کړولې. عاطفی ازادي راډیو ته ویل چې د امیندوارۍ پر مهال ورته د نانو ناروغي پیدا شوی او اوس یې د کنټرول لپاره لستون او درملو ګټ اخلي.
زه له تیرو 15 کلونو راهیسې دا ناروغي لرم. نه ښایي ډیره تنده ده. زه ډیره تږی کیږم او اوبو ته ډیره اړتیا لرم. دغه راز لږه بله نښه ده. توازن ډیروالی هم په نښو کې راځي چې له امله یې شکر لوړیږي. زما وزن ډیر سوی دی. زه پلی تګ کې ډیره ستړی کیږم. که څه هم هڅه کوم شکر مې کنټرول وي، خو کله کله چې له خوړو سره احتیاط ونه کړم بیا مې شکر لوړیږي. له دې سره مې د سر درد ډیریږي او غوسه ډیره راځي.
د معصوم بنوم د کابل یو وسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې د خور خاوند چې د معدي په سرطان اخته او سمو د وړاندې د دغه ناروغي لامل او مړ
تقریبا همل میاشت کې زما د خور مېړې مې سرطان او په معدي کې وو او پاکستان ته مې ور درې ضرور ور واکسین نه وکړ او خو نه جوړ نه شو مړ شو خدای او بخي او اوس مشومان ډېر وړه وړه پاتې دي او خزم کونډې پاتې دي
دا په داسې حال کې چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په افغانستان کې درې سلويخ سلنه مړینې د زړه شکر د سرطان او تنفسي ناروغیو لامل پیخیږي WHO پرون یک شنبه د سپتمبر په 28مه په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو پټه وبا په نوم په یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2013 کال پورې به د دې ناروغي لامل د مړینې کچه شپېته سلنه ته ورسیږي او تر ډیره ترې خزیا غزمنې دي دغه سازمان د شمیرو لمخې هر کال په افغانستان کې د زړه د ناروغیو لامل لک تر لګه سلويخت زره کسان مري WHO ویلي په دې هواد کې د سینې او رحم سرطان تر نورو سرطانونو ناروغیو زیات دي د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه خوده چې په افغانستان کې ډېرې ناروغان هغه مهال خپل روغتیا ته پام کوي چې ناروغي پر مختلفو پړاوونو ته داخله شوی وي په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو د مړینې په اړه نوې خبره شوی ارقام رد کړي د دې وزارت وین شرافت زمان تیمیز رسنیو ته ویلي شمیرې د اټکل لمخې او لاسلی شمیرو ډېرې زیاتې دي نو موږ ټینګار کړی چې نړیوال بنسټونه باید د غړول شمیرو لخبراوي مخکې لامې روغتیا وزارت سره همغږي وکړي په ورته وخت کې روغتیا په هانس پرختنه کوي چې خلک باید د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي لپاره د دې ناروغي د عواملو څخه ځانونه وساتي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر علادات ابراهیم په خلکو کې د غیر ساري ناروغیو لاملونه بیانوي
این دست از امراض از جمله امراض
غیر ناروغی و دادالا غیر ساری ناروغی دی لاملونه تلیره تا جون پوری تلیلی مسائل دی تغرز پا دی ارسی مساله هم تلیلی ده یعنی که دی کورنی کمگره دا غدول غیر ساری ناروغی ولدی نو امکان نری چه پا اولاد که هم پیدا شی دی ترسنگ دا سگریتو او تنباکو استعمال غیر سیهی خواره دیر غوار او بورلارین که خواره دا منظم تمرین نکول روانی او طولنی فشارونه او نورې ستر لاملونه دي
مرګ زو ترس برس
د وای د زړه شکر سرطان او تنفسي مزمنو ناروغیو د مخنیوي لارې چارې د سیګریټو نه استعمال دي د روغتیا نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې ویلي چې رواني روغتیا په افغانستان کې ولاجلو ننګونو څخه ده راپور کې راغلی چې د کلونو جګړې طبيبي خو او بيځای کېدو خلک له سخت رواني فشارونو سره مخ کړي په ځنګړي ډول هغه کورنۍ چې تازه له ایران او پاکستان راستنې شوي WHO ویل د دې مخ په زیاتیدونکو اړتیا سره سره په ولایتي کچه روغتونونو د رواني روغتیا مرکزونه نه لري او ډېرې ځانمنونکې له پاملرنې پرته پاتې کیږي
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو و مو ردل چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغیو پر روغتیاي سیستم باندې فشار زیات کړی او د غراس د لامل شوی چې په افغانستان کې خلک ورنه مړشي په ورته وخت په افغانستان کې لورسته او طبي په خورسته ساري ناروغي هم ډیر شوی دا چې ساري ناروغي کوم دي او کوم طبي په خورسته رامنځته کیږي زموږ همکار نوري اسنوري په همدې اړه د ډاکټر طيب نظر پوښتلې ده
په دغه حالات کې چې بیروني حالات وی معمولا ساري ناروغي دا زیاتېږي د ساري ناروغي نه علاوه هغه ناروغي چې هغه د خلی د لارې نه یعنی د اوبو د څښاک نه د غیر مسؤولو غذایی موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي رامنځته کیږي د دغه زیاتواله راځي په همدې ډول باندې په جلدی ناروغیو کې زیاتواله رامنځته کیږي خو دغه ډیر زیات معمول نه دی لدی علاوه په دغه حالاتو کې د خوارځواکۍ واقعیت راځي خصوصا په کوچنیانو کې په سویت غذی باندې د اخته کېدو د شیوع چې دا دا زیاتیږي دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وی بلکې میاندې هغه میاندې چې امیدوار وي او هغه میاندې چې شدی ورکي په هغه کې هم د سوې تغذی دا واقعیت زیاتیږي او عوامل داوی چې دا نشي کولای چې هغه خواړه چې د ضرورت دي هغه ترلاسه کړي په کافي اندازه باندې
که ډاکټر صاحب ته راشو د ورستې زلزلې ځانمن شو خلکو هغه چې وای چې پسې مو کې ډېر ناروغي خبرې شوې دي او هم د ناس ناس ده شدید خارښت ده که په دې اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول د شدید خارښت د زلزلې سره تړلې موضوع ده او نس ناستې خو هغه د چې خلک بې ځای کیږي اتمن هغه د پاکو اوبو څخه بې برخې کیږي او ممکن دغه ناروغي ډېره خپره شي. دغه ناروغیو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني.
دا چې په دغسې حالاتو کې چې د خارښت ناروغي یا جدي ناروغي ولې را پیدا کیږي، ما د بحث په شروع کې هم په همدې باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځلس نفر اعضا درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم پسلې په وخت باندې وینځلې او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله د هغوی کور وران شو، صحیح شوه چې کور وران شو، هغوی هغه پاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نشي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاکو اوبه لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دو وار پرې ولمبېږي، اوس یا هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلورو پنځه خونو کې اوسېدل، څلورو پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، د دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغۍ چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغۍ چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه سې اهتمامات نشي نیولی. نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدی ناروغۍ باندې اخته کیږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی فرته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړی مشي کوي، په غاړه باندې ستړی مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ ته تماس کیو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي شرایط وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ. او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي، دوی ته دغه جلدي ناروغۍ شرایط کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدي ناروغیو د زیاتېدو په دغسې حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ښه، دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د نس ناستې د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید پاکې اوبه د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحې او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي که د سره شل روپۍ هم وي، لس هم وي، دیرش افغانۍ هم ورسره وي، یو صابون واخلي، کور ته یې راوړي او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانا، خپل مشران، دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بیرته د تشناب نه راوتلی، لاس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله، د ډوډۍ لپاره مخکې نه لاس ووینځئ.
ډاکټر طیب چې آزادۍ رادیو سره غږید،
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادۍ رادیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
له ازادي ملمه
د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخه اوریدو ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم په دې ځنګړې مرکه کې افغان لیکوال همین خان سره خبرې کوو. همین خان په متحده ایالاتونو کې اوسېږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی The Death Within. په دې کتاب کې چې په امریکا کې چاپ شوی د انسانانو احساساتو او دننه ذهن ته ژوره کتنه شوی او د رواني فشارونو پر عواملو رڼا اچول شوی په تیر په تنکیو ځوانانو کې. په دې اړه نور له خپل میلمه څخه اورو چې له هر څه مخکې زه هیله ترې کوم چې خپل ځان پوره را معرفي کړي. امین خان نوم دی خو زه غواړم چې نور هم ځان را وپیژني تاسو اوریدونکو ته. امین خان مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب. تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. ټول نو مخکې خو ډېر زیات خوښ یم او خوشاله یم چې ماته مننه بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکم. د تاسو سره او درنو مینهوالو سره نو زمانم همایون خان دی. زه د افغانستان د قندوز ولایت یم او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ نو زما کورنۍ ګاونډي هیواد پاکستان ته مهاجر شو. هلته زیږیدلی یم او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې. بیا 2014 کې بیرته افغانستان ته راغلو نو 2012 سم مې په رحمان بابا لیسه کې تکمیل کړو. بیا د هند په بورس باندې هند ته لاړم. هلته مې لیسانس او ماسټري برخو کې په ادارو تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر ماسټري کچې پورې. بیا 2019 کې امریکا متحده ایالاتو ته راغلو نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم او بیا په امریکا کې مې خپل د ماسټري په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگټن په انتون کې ترلاسه کړل او بیا هغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې تر سره کړې. د دندو سره سره لیکوالي هم کوم. د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقالې لیکم او لکه څنګه چې تاسو ویل یو کتاب مې هم په ورسته کې چاپ شوی.
ډېره زیاته مننه. مخکې له دې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د Death Within ته ورشو، راته وایست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنې کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ؟
ډېر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم ځکه چې زده کړم ټول په انګلیسي ژبه شي. مثلا پاکستان، هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې نو ډېره برخه لیکنې په انګلیسي ژبه دي. خو اوس مې پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنې وکم. یو څو مقالې مې په پښتو هم لیکلې دي او دا کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکل غواړم چې دا په پښتو ژبه ته هم ترجمه کړم.
لیکنې مو چیرته چاپیږي؟ په کوم ځای کې خلک وغواړي چې ویل ولي چیرته پیدا کولای شي؟
بالکل. لیکن خو یو چیرنیزی مقالې دي چې هغه کله چې چاپ شي په جورنالونو کې بیا د ریسرچ گیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې الته بیا اپلوډ کیږي. مثلا هغه داسې یو فکر وکړي د سوشل میډیا په څیر یو پلیټ فارم دی کله چې څوک مقالې لیکي بیا الته اپلوډ کوي. څوک وغواړي چې مقالې ولولي هغه ځینې ډاونلوډ کولای شي. یو خو الته دی بل داسې مختلف جورنالونو کې چاپ شوی دي. کوم نورې مقالې چې دي هغه د ډیپلوماټ میگزین په نوم یا ساوث ایشین وایسز یا هم د نېشنل انټرست نو په دغه کوم پلیټ فارمونه چې دي الته چاپ شوی دي. او لکه څنګه چې ما ویل چې مقالې بیا په مختلفو جورنالونو کې چاپ شوی دي. اسانه لارې دا ده چې د ریسرچ گیټ په نوم ویب سایټ چې ده یا پلیټ فارم چې ده الته لوستونکي کولای شي چې الته ولولي.
تاسو پښتو یا د هیواد په ملي ژبه چې تاسو ویل چې اوس مو پیل پکړای دا مقاله چیرته خبريږي؟ په یوازې په فیسبوک کې خبريږي کده هم په غو معتبر ژورنالونو کې خبريږي؟
معتبر ژورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دي خبري شوی. خو یو څو مقاله چې مالې کلی دي مثلا ماته یاد دی یو یو زمونږ افغانستان کې یو نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغانی کا په نوم، نو هغه ځینې پیل کړی دی، په تاند کې هم چاپ شوی ده یو څه مقالې، بدبختانه پښتو ژبه کې خو هغه معتبر ژورنالونه نړیواله سطح باندې هغه سي ژورنالونه زما په نظر ډیر کم دي، خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم چې هغه د کوس پښتونخوا طرف ته یا هم بر وطن کې افغانستان کې، خو تر اوسه پورې مې هغه سي څېړنیزې مقالې چې باید پکار وشي په پښتو ژبه کې، نو غواړم پیل پې وکړم، تر اوسه مې لا هغه لیکلې نه دي. خو دا کوم مقالې چې ما یاد کړلې دا هغه لنډې مقالې دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو کې هغه کې چاپ کی.
راځو ستاسو کتاب ته. اول خو اوریدونکو ته لطفا دا وایاس چې ستاسو د کتاب نوم د Death Within دا څنګه ژباړې په پښتو څه معنا؟
بالکل، د Death Within په پښتو کې کومنګ وژباړو د دې معنی دا چې راځي لکه پټ رنج. ډېر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې سره کمی هغه شان پښتو ته نه اړول کېږي، مثلا که موږ دا دقیق پښتو ته واړو داسې راځي چې داخل کې مرګ. خو دا داخل کې مرګ معنی نه لري، دا معنی د پټ رنج دی، یعنی پټ رنج په دې معنی چې یو انسان په داخل په خپل بدن کې یعنی زړه او ذهن هغه رنځيږي. نو رنج داسې چې هغه تر ډیره وخت پورې زوري انسان زوريږي او بیا بهر خلکو ته نخکاری، د کورنۍ خلکو ته یا ملګرو انډیوالانو ته یا هم ټولنې ته هغه نخکاری، خو هغه انسان رنځيږي پټ. نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او کاغنجونې دي کاله الکان دي دیو څنګه زوريږي او یا څنګه رنځيږي او څه لاملونه دي. نو په دې کې بیا ما درې مهمو برخو ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کم خویونه او عادتونه او شخصیت دی، او دویم د ټولنې کم لاملونه دي او کم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پټ رنځ سبب کېدلی شي.
یعنی که زه سم پوښوم، تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یا د دې لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا استرسونو او فشارونو باندې دی، همداسې ده؟
بالکل تکل صاحب، همداسې ده. یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم، حتی په هندوستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده، هر ورځ یو ځوان ځان وژنه کوي. یا په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغه په ډېر تنکی عمر کې ځان وژنه وکړه. یعنی دلته باید دې په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي، او زما په نظر کار پر روان هم دی. نو زما هدف هم د دې کتاب نمدا دی چې ولې ځوانان یا دغه تنکی عمر کې دې ته اړ کېږي چې دومره پټ ورنځيږي، او بیا هغه رنج دې حتی ورسیږي چې هغه ځان وژنه وکړي. یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کیږي، یا مثلا هغه د ژوند دومره زوریدلی چې هغه خپل سکون او خپل آرامتیا چې د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري. یعنی ولې دومره یو ځوان دې ته اړ شي؟ نو بیا ما دلته چې څومره هغه کوم سروې مې کوله، معلومات مې راټولول د کتاب په اړه او یا نور مې خپل ژوند تجربې، نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي. اول دا چې انسان په کوم خوینه اخلي خپل شخصي طرقه مغه،
یعنی خپل شخصیت، خپل شخصیت او خپل فردي سلوک او چلند دي.
بالکل، او انګلیسي کې چې وتا ټریټس وي، هغه د هغه څومره رول دی. دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم، اوس خو هغه کار لګ لګ ختمیږي، خو مخکې داسې و تقریبا 15 کاله مخکې چې یو ماشوم باندې ډېر فشار را وارد کېدو د کورنۍ طرف نه، چې مثلا ته به حتما اول نمره کېږي، پس ان کې ته بچې د پلانکي زوینه وته هغه ول نمره شوی تبم کیږي هغه انجینری په هنجي ته تل تبم انجینری په هنجي ته یو خو هغه توپیر بکیدلو بل دا چې یو ځوان په بایولوژي مضمون کې تکړه یا په پښتو مضمون کې یا په تاریخ کې هغه به وختل چې په هغه مضمون کې مخکې تلاړ شي مخکې زده کړی وي خو کورنۍ فشار به هغه مجبور کړي چې هغه په ریاضي کې مخ تکړه شي هغه په کیمیا کې تکړه شي
او اکثره کورنۍ داسې وي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي یا انجینران شي کنه یا حقوقپوهان شي موږ لیدلی دي اکثره کورنۍ کې مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوانتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي په دې وخت کې پلرونه او مایندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغو په ځنګړي ډول همدغو دریو خونځیو ته او بیا پونجونو باندې فشار داوي چې یا به ډاکټر کیږي یا به معلم کیږي کنه د دې ټولنې هغه فشارونه دي چې شته او د کورنۍ
او بالکل او نو دغه سی فشارونو لامل هغه ځوان دا شي چې هغه پټ رنځيږي ځکه یو طرف ته هغه خپل هلي دی بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي نو زما په نظر بیا ډیر وخت دا سی کیږي چې یو هم نه پوره کیږي نه دغه خپل هلي پوره کیږي نه د کورنۍ توقعات پوره کیږي نو بل اخر هغه نتیجه دا شي چې هغه ځوان رنځيږي پټ نو نخپل بل دویم خبره په انجونو کې دا څه ده چې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې یا خو به دی مثلا معلم کیږي یا ډاکټر کیږي کاغذ یې نشي خو ډیر وخت دا سیم شوی دی چې حتی دی مثلا دولسم سیم نه پس هغه نه پخودل کیږي مثلا یو جینۍ دا غواړي چې مخکې لاړ شي زده کړی وکړي خو بیا د کورنۍ فشار یا د ټولنې د دودونو لامل هغه نه پریښودل کیږي
اوس خو په افغانستان کې لشپګم نه لوړ نه پریښودل کیږي دا سی واستون زده
بالکل او دا دا وګوري دا ډیره غټه ستونزه ده مخکې خو لا حتی هغه پونتون پورې پریښودل کیدل اوس دغه شان ستونزه ده نو دغه د ټولنیز بل دا دغه لامل چې دا ټولنیز لامل دی چې مثلا ټولنې خلک بچوي کزه خپل لور یا خور پرېږدم چې د دولسم سم لوړې زده کړې وکړي یا په هنتون ته لاړ شي نو د ټولنې خلک به څه فکر کوي چې یعنی دا غږ د ټولنې د خلکو د خوشاله ول د پاره دی په خپل ماشوم په خپل جنې پیغلا یا په لور خور یا په زوی باندې هغه فشار واردي په دې خاطر چې هغه د ټولنې کم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي هغه کې دی ولاړ شي
هغه تا موږ سیالي ورته وایو کنه د کورنۍ او ترمنځ یا په ټولنه کې سیالي
بالکل هغه ټولنیز رقابت یو قسم ټولنیز سیالي چې زه مثلا که زما زوی زما لور زما ورور زما خور ده نو زه ما ته دا مهم نه چې زه په هغه باندې درس وي ما ته دا مهم چې زه ټولنې ته ځان وخه مجبورې زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم او زه څومره د ټولنیز دودونو ته یعنی ډیر زیات دغه ایماندارم او اجمنم او زه تاسو خوشاله ما حتی کاغه زما خور ورور زوی لور د کورنۍ بلغړې کاغار څومره پټ رنځيږي ما ته مهم نه دي نو اصلا دا کتاب دغه موضوع باندې راڅرخي
همین خان دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نوی افغانی ټولنه به هم نوی په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې مثلا ما اوریدلې دي چې په جاپانیانو کې په کوریایانو کې جنوبی کوریا مې مطلب دی حتی په هندوانو کې په دوی کې هم د کورنۍ لخوا په ماشومان باندې فشار ډیر زیات دی مخصوصا د ریاضي الجبر د دې او د زده کړې لپاره د فزیک د زده کړو لپاره مطلب دا دی چې په ماشومان ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې چې حتمان به په ریاضي او په فزیک او په ساينسي مزامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی په دې کې څه وایست
بالکل ستاسو خبره بيخي سمه ده زه خپل چې کله هند کې مزدا کړی کولې تقریبا 15 کال زه هند کې هم نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل یعنی ما فکر کاوه چې دا خو نه یوازې لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي دا خو په هند کې هم شته او په هند کې لا ډیر دي د افغانستان په نسبت ځکه افغانستان کې بیا دومره نشته زما په نظر د هند په ځکه کله چې دا کتاب مالکو هغه الهام چې مته راغی د کتاب د لیکلو آغا په هین کې راغې او زه په کوم لیلیا کې چې زه اوسېدلم در زده کړو په محل نو په دوه کال کې سر په سر نه یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان وته لسکلن چې کمپیوټر ساينس خونځي زده کړې کوي اول سیمستر نو بیا هغه ځانوجنه وکړله او په 2019 کال کې یو بل ځوان ځانوجنه وکړله او لامل هم دا و چې کورنۍ فشار وپی یعنی حتی هغه خط ما وکړو اکم خځه چې لیکلو نو بیا هغه زمون د ملګرو واغه کوم ځوان چې ځان وجه نه وکړله نو هغه و چې موږ دې موضوع ته فکر شو او بلکې تاسو فکر وکړي هر دویم ځوان د دغه کورنی فشار یا د دغه پټ رنز نه رنځيږي د خو څوګي زیاتره ځوانان داسې چې هغه ویلې نشي هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسي زمان کمزوري یا زما زل شاید لیاقت نه لرم یا وز د نورو په نسبت هغه مر ذهني ورتیا به می دومره خني چې زکه زداسم خو کسړی ته ډیر فکر وکي دا موضوع یعنی یونیورس دا په ټوله نړۍ کې دا نه یوازې افغانستان کې دا په حتی په امریکا کې هم داسي دي چې کله مثلا تاسو د دولسم سینس یو ځوان سره خبرې کوي نو دا هغه ټول خبرې په ډیر اثر خي چې عزت کول شم او یا عزت ورتیا لرم او بل ځوان څه کول شي هغه څه ورتیا لري مثلا ما چې څومره موریدلې دي د دې خبرې داسي چې یو ځوان مثلا ک هارورډ په انتون ته ځیدل سم سین نه بعد هغه بل کوشش کوي چې زمل تلاشم او ک هغه هارورډ په انتون ته نشم تل حتی هداقل چې یو بل داسي معتبر په انتون ته لاړشم نو د دې سیاله یو شاته چې د کورنۍ فشار دی یا د ټولنې هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیز سیاله یو بل ټکی ته زغړم اشاره وکړم هغه دا دی چې د همدې ټولنیز سیاله یو او د کورنۍ فشارونو لامل زبر تاسو خپل تجربه شریک کړم یعنی ډیر داسې ځوان په کم عمر کې چې کلمو مکتب ته تللو خوځې ته تللو زما ډیر زیات خواږه ملګری وو خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار هغه توپیر کېدل او تورسېدل نو هغه زما خواږه ملګری ډیر په زما په رقیبانو باندې بدل شو زما سیالان شو هغه ځکه ما به وختل چې دا غوونه خې نمرې واخلم دا غوونه په هر څه کې مخکې شم بیا هغه براکس باغوم هم دغه څه کول زما ملګرو نو بیا زمونږ هغه ملګرتیا په سیالي بدل شو بل اخره هغه ملګری ما د لاس اور کړل نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان ته وتی
بالکل
همداسي دا یعنی که تاسو دغه کم د نړۍ کامیاب خلګو ګوري یا مشهور خلګو ګوري په خپل رشتہ کې نو هغه کوم رشتہ چې انتخاب کړي دا په امغه کې کورنۍ دی تشویق کړي دی په امغه کې دی ته یعنی حمایت کړي دی مزکم دغه حد تر رسیدلی نو زبرتاست یو مثال لرکم د دې مثال داسې دی چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف زناور راوخلو لکه سپید او شادو یو مثلا خر دی او ته وی چې تاسو دی ونی ته وخیږي نو ونی ته باغه خیږي چې څوک مثلا شادو وخیږي کنه یا مثلا ته یو بار ورکو چې تاسو دا بار وېتی نو حتمن خر به وړي مزمنګه ټولنه کې هر ځوان چې دا خاص دی دا ځانګړي ورتیاوي لري او په هغه ځانګړي ورتیاو کې باید وته مثلا هغه کوم مرسته چې دا باید وته ورکړل شي ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولنه یا د یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې به په هواد او په ټولنه کې مخ کې شي یعنی هر ځوان چې ورتیا لري هغه ځانګړي پاغه کې باید سره مرسته وشي
د مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمترینه توجه شوی حتی په خوندزیو کې د کمیټې یا د یو سیستم نشته چې له کورنۍ سره تماس ونیسي په پوانتونونو کې له کورنۍ سره د ځوان د ځکون کې د محصل تماس ونیسي ورته وایي چې پریک د خپل ماشوم خپل خوخه ته پریک دی دای په دې کې چې تاسو غواړئ خنه دی په دغه بل مضمون کې خدای نو دې کې په افغانستان کې له بده مرغه دغه امکانات نشته ما یو بل مسله غوښته چې یادونه وکم تاسو په هند کې د دوه ځوانانو د ځانوجنې یادونه وکړه لنی کمرغه افغانستان کې د دغه ستونزې لپاره چې تاسو یادونه کوي او د ساز د کتاب موضوع ده د ځوانانو ځانوژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نوې ځوانانو ځانوژنه کمه ده. دا خبره سیده او که خلک نه خبريږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبريږي؟
زما په نظر د دې یو خوشبختي زمونږ ده چې موږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کوو دا په دغه لار روان یو. نو ډیر داسې ما خپل لیدل دي، یعنی زما ته ډیر تعجب وړو کله چې ما بعض قرآنی آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون پر اوستو کې یا ذهني ارامتیا کې ډیره مرسته کوي. یا مثلا موږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی که دغه سي مشکل دی خو ښه وخت راتلون کړي. نو دغه ما سره خو شخصا ډیره مرسته کړې ده. زه به وته یم چې روحانیت مثلا لمونس شخصا ما سره ډیره مرسته کړې. زه همیشه همدا خبره کوم چې لمون سره انسان ډیر هغه ذهني فشار را کمیږي. او بل دا چې هغه ډیر داسې قرآني آیاتونه ما لیدلي چې زه شخصا د ډیر یو وخت کې دغسې فشار د لاندې وم، بیا چې هغه قرآني آیاتونه به ما لوستل ما ته به یو هیله او امید راکوه. نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختي ده چې موږ مثلا اسلام دین فالو کوو. اوس تر ډیر غټ مشکل هم راځي، نو بیا که هر دین دی مثلا که هغه اسلام دی او که نور دینونه دي، ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلي د هغوی تمرکز په همدغې باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي. بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بله خوشبختي دا ده چې موږ هغه ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی، مثلا یوازیتوب نه لري. لکه په کور کې موږ یو زمونږ کورنۍ غټي خلک ډېری خبرې پکې کېږي، یو بل سره انټراکشن او مثلا بحثونه. نو دغه ډېر غټ رول لوبوي یوازېوالی نه. او زما په نظر یوازېتوب احساس بالکل که یو انسان هر څومره خوشحاله وي کامیاب وي خو که هغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند هغې ښه نه، نو هغه ذهني فشار لاندې راځي. یا که ذهني فشار نه وي یعنی ذهني ارامتیا احساس، ځکه انسان جوړم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي. نو زما په نظر دغه یو غټ فیکټر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه مرضونه چې دي یا پټ رنس چې دی هغه ډېر کم دی. او حتی که کم هم نه دی، که شته هم، خو مثلا موږ که چېرته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې هغه جماعت کې سره راټولېږي یا حجره کې راټولېږي، نو هغې سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي. نو دغه هم یو غټ رول لوبوي. او په هند کې بیا په هند کې هم دغسې ژوند دی، خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی.
په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی، داسې وایي تاسو؟
بالکل زمام دا هدف دی. یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو وګورئ یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي ځوان ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي او ډېر فکر یې چې دی هغه بدلېږي. یا مثلا انډیوالان دي. نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت. مثلا یوازېوالی ډېر دی. زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل زیات وخت به د هغوی یوازې وو، یعنی د کورنیو نه به هم که کورنیو سره به مو، خو هغه کورنۍ نظم یې داسې وو چې مثلا ډېر کم خلک به وو په کورنۍ
کې. همین خان خبرونه ورسته دقیقو ته راغلی یو څو شیبې لرو چې لږ نور هم تاسو پیژنو. په دې کتاب په باره کې کافي خبرې وکړلې، البته هیڅکله کافي نه دي. موږ کولای شو چې بیا هم په راتلونکي کې په دې اړه نورې خبرې وکړو، خو ستاسو شخصي پیژندګلوي موږ ستاسو نوم واورېده. په دې پوه شو چې په کندز کې زیږېدلی یاست، په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوي یاست، خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوئ په دې با یوازې اوسېږي له کورنۍ سره اوسېږي څه کوي څه مصروفیت لري دغه هم لاند راته وایي چې بیا له دې سره د خپل مرکه هم پاتې ورسو.
مننه. بالکل زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې موږ راغلو داول ورځې نه تر اوسه پورې موږ ټول ګډ ژوند لرو، د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلارم بالکل هغه شان دی څنګه چې په افغانستان کې،
یعنی لویه کورنۍ یو ځای سره.
بالکل، موږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو او اغه د ژوند څنګه ما ویل تګلارم ټول اغه شاند څنګه بای د افغانستان کې وي او څنګه بای دوسی کې د افغان کورنۍ د پاره چې بای مهمه وي. زمونږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا اغه د ژوند کړو ټول په افغاني تګلار باندې دي.
واده مو کړی؟
نه تر اوسه نه.
ها تصمیم لري؟
بالکل، واده خو د ژوند لکه څنګه چې کور او جامه او فراق اړین دي انداسې وادم دي، نو بالکل لرم.
تحصیل نور هم نیت لري چې نور تحصیل وکي او که تصمیم لري چې د کار بازار ته وځي؟
کار خو ضرور دي، زما په نظر، زما شخصي نظر داسې ده چې کار خو امدا وسم کو لګیایو او د ژوند لپاره امریکایانو دو سمثینګ فار ا لیوینګ، نو هغه څه کې څه که کار خو کوم خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم. دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې چې آنلاین خونځه دی نو هغه هم شروع کړی دی، غواړم چې هغه نور مخکې بوزم او هغه سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم. نو راتلونکي کې غواړم په دغه برخه کې کار ډیر وکم او هغه سره سره که ما ته په خپل د خوخي دنده پیدا کیږي نو حتما هغه هم کوم.
ډیره زیاته مننه امین خان. قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې ډیره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره ملمه او تر بل خبرونه مو په پاک خدای سپارم.
परली छी तेजी ब्यावराशि ग्राना जुहानी छी तिराशि ब्या नराजी मये ना ਜੋ